tasu.lspacepakhtosarayast.nuri.kisi.lspace.com.au/pakhtosakhawauri قدرمن اوریدونکو اوس هم زما همکار رحیم الدین ریاخیل له افغانستان څخه د ټلیفون په کرخه ده. له هغه څخه به په افغانستان کې د وروستۍ مهمو پیښو په اړه واورو. ریاخیل صاحب په پیل کې مهرباني وکړه، له اوریدونکو سره په افغانستان کې د وروستۍ مهمو پیښو په اړه معلومات شریک کړه.
سلامونه ښاغلی منیب صاحب تاسو ته او د سپیس د پښتو خبرونه ټول قدرمن اوریدونکو ته. ښاغلی منیب صاحب، لومړی موضوع دا ده چې د طالبانو حکومت له لوري پاکستان سره د سوداګرۍ د بندېدو پریکړې ځینې خبرګونونه راپارولې دي. بل مسله هم دا چې د بې پلو ډاکټرانو سازمان وایي د افغانستان په ختیځ کې د زلزلې له امله زیانمن شوي کورنۍ په سختو شرایطو کې ژوند کوي. او وروستۍ مسله هم دا چې د اروپایي ټولنې او مرکزي اسیا هیوادونو استازو د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې دي.
مننه ریاخیل صاحب، تاسو بندیزونو ته اشاره درلوده، که مهرباني وکړي په فایل کې ووایي چې څه ډول بندیزونه وضع شوي دي او خبرګونونه څه دي؟
خغلی منیب صاحب، د طالبانو حکومت د نومبر په 12مه له پاکستان سره د سوداګریزو لارو د بندېدو پریکړه کړې ده. د طالبانو حکومت اقتصادي مرستیال وویل چې له پاکستان سره د سوداګرۍ لارې به وروسته تر هغه خلاصېږي چې اسلام آباد دا تضمین ورکړي چې په هیڅ ډول حالاتو او شرایطو کې به بیا دا لارې نه بندوي. د طالبانو حکومت په دې برخه کې لا افغان سوداګرو وغوښتل چې د پاکستان پر ځای د نورو بدیلو لارو ته د سوداګرۍ لپاره مخه کړي. د طالبانو حکومت افغان سوداګرو ته درې میاشتې وخت ورکړ چې پاکستاني اړخ سره خپل ټول سوداګریز تړونونه پای ته ورسوي او خپلې پانګې له هغه ځای څخه بهر کړي. خو اندېښنې دا دي چې پاکستان سره د سوداګرۍ د بندېدو پریکړه به د خلکو ورځنۍ ستونزې زیاتې کړي. زینو عام افغانانو په ټلویزیو پانو د طالبانو د پریکړې ته خبرګون کې ویلي چې د وارداتو لپاره د بدیلو لارو د نشټون په صورت کې لدې مهدیه سره به د توکو د بیو د لوړېدو ترڅنګ د بیکرۍ کچه هم لوړ شي. زینو نور افغانانو بیا د طالبانو دا ګام ستایلی او لدغه اقدام یې د ملاتړ کړی دی. اقتصادي شنونکي هم دا موضوع یو څه پیچلی بولي او وایي چې پاکستان سره د طالبانو حکومت د بوش پر سوداګری د درول اعلان یو څه اساسي تګني. اقتصادي شنونکي په دې باور دي چې د طالبان حکومت باید ځینو توکو په ځنګړي ډول د خوراکي موادو او د لوړ کیفیت درملو واردات له نورو هیوادونو سره ترسره کړي ترڅو پاکستان پورې تړاو کم شي. له پاکستان سره د سوداګری د بندېدو پریکړه داس مهال اندېښنې راپارولې دي چې پاکستان له یوې میاشتې څخه د زیاتې مودې را په دې خوا د تورخم او سپین بولتک چمن په ګډون ټول لارې افغانستان سره تړلې دي. دا لارې د اکتوبر په 12مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تر نښتو وروسته وتړل شوې چې تر اوسه یې پرانستل شوي نه دي.
ورخل سپتا سده هم ویلي چې د بې پولو ډاکټرانو سازمان ویلي د افغانستان په ختیځ کې د زلزلې له امله زیانمن شوې کورنۍ په سختو شرایطو کې ژوند کوي. که مهرباني وکړئ په دې اړه هم لاوریدونکو سره جزئیات شریک کړئ.
خغلی مونیک صاحب، د بې پولو ډاکټرانو سازمان په یو تازه راپور کې ویلي چې په کونړ کې ورستۍ زلزلې زرګونه کسان زیانمن کړي چې ډیری دغه کسان اوس د ژمي پر رسیدو سره خورا ناهیلي او اندېښمن دي. د بې پولو ډاکټرانو سازمان د افغانستان په ختیځ کې زلزلہ په تیر یو لسیزه کې په دغه هیواد کې تر ټولو وژونکې زلزلہ بللې او ویلي دي چې زرګونه زیانمن کورنۍ هلته بې ځایه شوې دي. د دې سازمان البته راپور کې خبرداری ورکړی دی چې د هوا په سړېدو سره د فصلي تنفسي ناروغیو لکه شری او تور ټوخي زیاتېدو احتمال شته او له نړیوال ټولنې غوښتنه دي چې په دغه هیواد کې د بې ځایه شویو کورنیو لاسنیوی وکړي. د یادونې ده چې د اوګست په 1 د افغانستان په ختیځ په ځنګړي ډول کونړ ولایت کې زلزله وشوه چې له 2200 څخه زیات کسان پکې مړه شوه او نږدې 4000 نور پکې ټپیان شوي.
ریاخیل صاحب، تاسو دا هم ویلي چې د اروپایي ټولنې او مرکزی آسیا د هیوادونو استازو د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې دي، که په دې اړه ووایي چې دغه خبرې چیرته شوې دي او د کومو موضوعاتو په اړه دوی خبرې کړې دي؟
ښاغلی منیب صاحب، د اروپایي ټولنې او مرکزی آسیا هیوادونو استازو دا غونډه د اروپایي ټولنې په کوربتوب د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې ترسره شوې ده. په دې غونډه کې د اروپای ټولنې لوړپورو چارواکو او د منځنۍ اسیا هیوادونو استازو په افغانستان کې د وروستیو پرمختګونو او ثبات د ملاتړ لپاره د سیمه ییز همکارۍ د پراخوالو په لارو چارو بحث کړی دی. دغه راز د غونډې ګډونوالو په افغانستان کې د امنیتي، بشري او اقتصادي وضعیت په اړه خبرې کړې او د سیمې د هیوادونو ترمنځ یې د افغانستان په اړه د لا زیات همغږۍ پر اهمیت ټینګار کړی. اروپای ټولنې او د منځنۍ اسیا هیوادونو د افغانستان د خلکو د ثبات او هوساینې لپاره د خبرو اترو رغند همکارۍ پر دوام د ټینګار ترڅنګ دا غونډه د دواړو هیوادونو ترمنځ د افغانستان په اړه د متقابل باور او تفاهم نښه بللې ده. د دې غونډې برخوالو دغه ټینګار کړی چې د افغانستان په تړاو باید یو ګډ سیمهیز لیدلوری مهم دی او ګډ همکاري همغږي باید پیاوړی شي. د یادونه ده چې د اروپای ټولنې او منځنۍ اسیا هیوادونو د ځانګړو استازو دا ومه غونډه و چې د افغانستان د وضعیت په اړه ترسره کوي.
ورېخل صاحب، ډېر زیاته مننه چې دغه معلومات ته لاورېدونکو سره شریک کړه.
مننه تاسو هم ښاغلی میر.
ایس پی ایس پښتو په فیسبوک کې تعقیب کړئ، مطالبه خوښ کړئ، نظر ور کړئ او له نورو سره شریک کړئ.